السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یو شمیر مهمو کارونو د درولو خبره کړې او ویلي دي که طالبان د ښځو د کار په اړه د محدودیت پریکړه بیرته وانخلي نورې چارې به هم ودرول شي. داسې راپورونه دي چې په افغانستان کې ممکن 15 خصوصي پوهنتونونه خپل فعالیت ودروي. دا خبری مسایل وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغه هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې ویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتس کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. اوس هم راځو د سر موضوع ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډېر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي وروسته تر دې چې طالبانو د ډسمبر په 6 په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د ګڼو پوهنتونونو څښتنانو ته دا اندېښنه پیدا شوې چې خپل لګښت به څرنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال وو چې لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې اورو.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تګ تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمیر پوهنتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پوهنتونونو د ټولنې وغړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پوهنتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروسه اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پوری دین جونی دولتي او شخصي پانتونونو ته نچی. د طالبانو دا اعلان په کوردننه او بهر له پراخ برګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوه او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناسته طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 شپورې په هانتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د پانتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د پانتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولونو ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسې نه وزي او په داسې مفهوم او مشهور حالت کې وخت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولی او هغه کیدی شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بل خوا نه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او د نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډیر اساسي او مهم کار دی او ډیر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندي شي د بیرته فعالېدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حالت را وګرځي، همداسې نه ده؟
د یو پوهنتون بندېدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پوهنتون نه دوی قطع علاقه کړی، د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي، او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه دی، ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي. او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي، دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغېزمنه نه شي، یعنې له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي؟
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري، او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه محصات بندیگی یا مثلا نور اغا محصی که اگوی دی افغانان و دی حسینی حالات دی خکول دی پارا یا مثلا دی فقر دی لمن زورول دی پارا او اغا مستضعف افغانان که اگوی بحرانیم رست محتاج و کلا چه دا بندیگی یقینا چه دی دوی پجوان باندم تاثیر کهی او دی دی تاثیرات دیر زیاد ده.
د پوهنتون استاد او د چارو شنون که محمد اسحاق اتمر و چه لازاده راژیو سره خبری کولی.
آزادی راژیو پلند و چپو
آزادی راژیو پرلند و چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ
اوریدونکو لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنجشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل یې زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینه سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
کورو ته ولاړلو دا سومار چې مکتبونه بنجي ژول کورونا وه بیا جنګونه وه دا درې مواری دي چې بنجېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه ووایو خپل درسونه ووایو دا ولې بنجېږي.
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګۍ یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي د دغه ټولګیو په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل سي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مرازي په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار مې درس ده نه مې د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع سي په کور کې څوک کومک نه سرسره کول.
محلي ټولګۍ هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جوماتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 تر 40 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسولانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیز نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسولانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایی نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای. نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه د ټولو ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه.
ویل کېږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوچي زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.